درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا مهال په پیښور کې د سهار 10 بجې دی په روانه سات کې زه نجیب عامر ستاسو کوربه یم. د میرمنو په اړه د ځانګړي پروګرام پلوشې ترڅنګ مهم رپورټونه لرو چې افغان ولسمشر حامد کرزی ویلي دوی هیله مند چې پاکستان سره به د دوی اړیکې ښې شي او د پاکستان حکومت په غیر رجستر شوو مدرسو د بندیز لګولو پریکړه کړې ده. د دې ترڅنګ به واورئ چې په کراچۍ کې د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره د اوس نه سیاسي ګوندونو هلې ځلې پیل کړې دي. دغه هر څه به د خبرونو نه پس وي. خبرونه تاسو ته مجید بابر وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون په پاکستان غږ وکړ چې د اړیکو ور خلاص کړي او د خپل ګاونډي هیواد افغانستان سره مستقیمې اړیکې ټینګې کړي. په نیویارک کې میشته خبریالانو د حقونو د خوندي ساتلو ادارې سی پی جی په خپل کلنی رپورټ کې وایي چې پاکستان د خبریالانو لپاره د نړۍ تر ټولو خونړی هیواد دی. ملګرو ملتونه وایي سخت کال په افغانستان کې د نامنو په پیښو کې په سلو کې 21% زیاتوالی راغلی دی. او اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون په پاکستان غږ وکړ چې د اړیکو ور خلاص کړي او د خپل ګاونډي هیواد افغانستان سره مستقیمې اړیکې ټینګې کړي. ولسمشر کرزی چې پرون یې د یو شمېر افغان ټلویزیوني چینلونو سره خبرې کولې وویل پاکستان ته سره لدې چې خپل سیال هند ته په څه نظر ګوري یا یې اړیکې د امریکا سره کړکېچنې دي، په کار ده چې د افغانستان سره ټینګې اړیکې وساتي. د پاکستان پر پوځي پوستو د ناټو د وروستۍ بمبارۍ وروسته چې په نتیجه کې 40 پاکستانی پوځیانو وژل شول، اسلام آباد د ناټو او افغان حکومت سره خپلې اړیکې سړې کړې دي. د دواړو هیوادونو د سړو اړیکو یو بل وجه هغه ستراتیژیک تړون دی چې د کابل او نوې دلی ترمنځ د 13 اکتوبر د میاشتې په 14 نیټه په نوې دلی کې لاسلیک شو. پاکستان دغه تړون ناراضه کړی دی. په نیویارک کې میشت خبریالانو د حقونو د خوندي ساتلو اداره سی پی جی یا کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست په خپل کلنی رپورت کې وایي چې پاکستان د خبریالانو لپاره د نړۍ تر ټولو خونړی هیواد دی. نوموړه اداره وایي په 2011 کال کې په ګرد نړۍ کې 43 خبریالان د خپلو دندو د ترسره کولو پر مهال وژل شو چې وایي په پاکستان کې دي. د دې ترڅنګ په لیبیا او عراق کې 15 او په مکسیکو کې 3 خبریالانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په 2010 کال کې لور سلویختو خبر اعلانو خپل ژوند د لاسه ورکړی وو. د افغانستان د صدارتي ماڼۍ لخوا یو خپور شوی خبر کې ویل شوی چې ولسمشر حامد کرزی د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره په ټلیفون خبرې کړې. ښاغلی کیمرون د برتانیا د ځواکونو سره د لیدلو په مخه د افغانستان هلمند ولایت ته په سفر تللی وو. خبر پاڼه وایي ډیوډ کیمرون حامد کرزی ته د خپلو سترګو لیدلې حال ویلې او باور یې ښکاره کړې چې په هلمند او کندهار ولایتونو کې امنیتي وضعیت د پخوا په پرتله ښه شوی ده. نوموړي همداراز ویلي چې افغان ځواکونه ډېر پیاوړي شوي او د هیواد د امنیت چارې ښې سنبالولی شي. ډیوډ کیمرون زیاته کړه چې هیواد یې د وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو ملاتړ کوي. نوموړي همدارنګه هیله ښکاره کړه چې د وروستو پیښو نه پس به د افغانستان او پاکستان اړیکې ښې شي. خبر پاڼه وایي افغان ولسمشر ډیوډ کیمرون ته ویلي چې افغانستان د مخالفو وسلوالو سره د خبرو اترو د پرمخ وړلو په مخه د هغوی د ځای ځایګي یا دفتر د موندلو په لټه کې دی. ملګرو ملتونه وایي سخت کال په افغانستان کې د نامنو په پیښو کې په سلو کې 21% زیاتوالی راغلی. د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال بان کی مون په هغه درې میاشتنی راپور کې چې پرون یې د دې ادارې سیکیورټي کونسل ته وړاندې کړې ویلي چې د تیر 2010 کال او د روان کال په لومړو 11 میاشتو کې د نامنو سره په تړاو پیښې په سلو کې 21% زیاتې شوې دي. په دې راپور کې ویل شوي چې اوسطاً هر میاشت په افغانستان کې 1995 د نامنو پیښې رامنځته شوې دي. په داسې حال کې ملګري ملتونه په افغانستان کې د ناامنیو د زیاتوالي خبر ورکوي چې ایساف ځواکونه بیا د همدې مودې لپاره د ناامنیو د کموالي خبره کوي. ایساف پرون په خپل کړي راپور کې د روان کال په لومړو 11 میاشتو کې د تیر کال همدې مودې په نسبت 8% د نامنو د زیاتوالي ویلې دي. د عراق د ولسمشر مرستیال طارق الهاشمی چې د دې هیواد شیعه مسلک حکومت لوړ رتبه سنی چارواکی دی دا تور رد کړی چې ګواکې هغه خپلو ساتونکو ته ویلي چې حکومتي چارواکي ووجني. د پیر په ورځ د عراق د کورنو چارو وزارت وویل چې د یوې ترهګرې ډلې د منلو وروسته د هاشمی د نیولو حکم ورکړی شوی دی. طارق الهاشمی چې دا مهال د عراق په کردستان کې دی باندې د عراق نه د بهر تلو پابندي هم لګولې شوې ده. نوموړي پرون په اربیل کې وویل هغه د عراق په ضد هیڅ کوم عمل نه دی کړی او د حکومت تورونه یې بې بنیاده او دروغ ویلي دي. د طارق الهاشمی سنی مسلک اتحاد وایي وزیر اعظم نوري المالکي واک ته ځان پورې منحصر کړی او د همدې وجې دغې ډلې پارلیمان نه بایکاټ هم کړی دی. د جارجیا پارلیمان پرون د دې هیواد د ولسمشر میخایل ساکاشویلی هغه غوښتنه تایید کړه چې غواړي افغانستان ته په سلګونو نور پوځیان واستوي. د یاد شوي هیواد د پارلیمان د دفاعي چارو د کمیټې مشر وویل دا هیواد د ناټو د راتلونکي غړي او په نړۍ کې د امنیت د ټینګښت لپاره د نړیوالې ټولنې د یو ذمهوار غړي په توګه افغانستان ته وسوه یو کم 50 نور پوځیان استوي چې په دې هیواد کې د ناټو د ذمہوارو پوره کولو په چوکاټ کې خدمت وکړي. جارجیا چې هڅه کوي د ناټو غړیتوب ترلاسه کړي په اوس وخت کې په افغانستان کې 915 پوځیان لري او په دې هیواد کې د خپلو پوځیانو د شمیر په زیاتېدو سره به د آسترالیا نه مخکې شي چې په اوس وخت کې د ناټو د تړون نه بهر په دې هیواد کې تر ټولو زیات پوځیان لري. تر دا مهال په افغانستان کې د جارجین ځواکونو 10 غړي وژل شوي دي. او رسته خبر ده چې د ایران حکومتي خبرې ایجنس ایرنا د هیواد د اطلاعات او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت مرستیال علي حکیم جوادی په حواله خبر ورکړی چې ایران د بهرنو کمپنیانو نه خپل ډیر ویب سایټونه د سایبر یا انټرنیټي حملو نه د خوندي ساتلو لپاره په ایران کې دننه د ویب سایټونو د خدماتو نورو مرکزونو ته حواله کړی دي. د مشال د خبرونو پای
مجید بابرو چې تاسو ته د دې سات خبرونه وړاندې کول. افغان ولسمشر حامد کرزی ویلي دوی هیله من دي پاکستان باید د افغانستان په اړه یو مستقل دریز ولري. بل پلو افغان سوداګرانو ویلي چې پاکستان د ناټو په پلمه د دوی کانټینرونه هم درولي چې لامل یې په جلال آباد کې د خوراکي موادو کمبود پیدا شوی.
دغه لاره چې بنده شوی ده او دغه اګی چې ګرځول شوی زموږ په دې بازار باندې ډېر زیات تاثیر اچولی. اته اګی مې پیدا کیږي دلته او خلک هم شکایت ډېر زیات کوي. ریټونه لوړ شوی ده او خلک غریب دي وسې نه رسیږي چې دغه اګی واخلي غوښه واخلي.
د پاکستان حکومت په غیر رجستر شوو مدرسو بندیز لګول غواړي.
کوئی وہ مدرسہ جو وفاق المدارس یا تنظیم المدارس کے ساتھ منسلک نہیں ہے.
ارے آغا مدرسہ چ د وفاق المدارس یا تنظیم المدارس سرا رجسٹر نوی اغي تب د مدرسی چلولو اجازه نشی ورکولی.
د خبریالانو د حقوقو د تحفظ اداره وای پاکستان د خبریالانو لپاره تر ټولو خنړه هیواد ده.
کاغا موسی خان خیل قتلو او کاغا سلیم شہزاد قتلو گوتے دا حکومتی ادارو با نیم چتے گی ندائیو دیر تکلیف دے حقیقت دے او پا دو حالاتو کے چکلا پاکستان نا رشتیا رازی دا دا دے ملک کے جکم کار کون کی صحافیان دی دا دا غی دیر غٹ کارنام دا
دا دے تر سانگ یوش میں نور ریپورٹونا او انیس پروگرام پلوشا ہم در تلرو. د افغانستان د ولسمشر د دفتر لخوا په خبر شوی یو خبر پانه کې ویل شوی چې افغان ولسمشر حامد کرزی یو شمیر افغان ټلویزیون چینلونو سره د غړي مرکې پر مهال ویلي چې دوی هیله مند دي پاکستان باید د افغانستان په اړه یو مستقل دریز ولري. نوموړي ویلي د دې باوجود چې د پاکستان حکومت ته معلومه و چې د مومندو د بمباری په پیښه کې د افغانستان هیڅ لاس نه و خو بیا هم پاکستان د بون په کانفرنس کې ګډون ونه کړ چې دا د خپګان ځای دی. حامد کرزی په دغه مرکه کې ویلي چې پاکستان په خپل هم د جهاد په دوران کې او بیا د سپتمبر د 11 د پیښې نه پس د امریکا سره خیاړي کې درلودلې. راځي چې په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار نوري اسنوري نوور.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون په پاکستان غږ وکړ چې د اړیکو ور خلاص کړي او خپل گاوند افغانستان سره مستقیمه اړیکې ټینګې کړي. افغانستان او د امریکا متحده ایالاتونو پر پاکستان فشارونه زیات کړي چې د هغو څخه د ریزو وسلوالو په وړاندې جدي اقدام وکړي چې له قبایلي سیمو څخه په استفادې په افغانستان کې حمله ترسره کوي او هم له افغان دولت سره د هغو وسلوالو د جوړجاړۍ په هلو ځلو کې مرسته وکړي چې سولې ته لیواله دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ورسره له هغه یو څه سړی شوی چې کابل او نوی ډیلی په تیر اکتوبر میاشت کې د اوږدمهاله همکاریو تړون لاسلیک کړ. پاکستانی چارواکو چې په افغانستان کې د هند نفوس پراخوالي ته د شک په سترګه ګوري پر دغه تړون اندېښنه څرګنده کړې ده. له بلې خوا د پاکستان پر پوځي پوستو د ناتو د وروستۍ بمباری وروسته چې پکې څلیرش پاکستانی پوځیان ووژل شول، له افغان دولت او متحدو ایالاتونو سره هم د دې هیواد په اړیکو کې کړکېچ زیات شوی دی. پاکستان دغه پیښې په اعتراض کې پر دې سربېره چې له خاورې په افغانستان کې ډېری ائتلافي ځواکونو ته د اکمالاتو رسولو دوه مهمې لارې بندې کړې، د روانې میاشتې په 15مه د افغانستان په اړه د بن په نړیوال کنفرانس کې هم ګډون ونه کړ. پاکستان دغه راز له دغه پیښې وروسته له متحدو ایالاتونو غوښتي چې په دو اړخیزو اړیکو دې په بشپړه توګه له سره کتنه وشي، خو افغان ولسمشر حامد کرزی پرون وویل چې پاکستان ته سره له دې چې خپل سیال هند ته په څه نظر ګوري، یا اړیکې له متحدو ایالاتونو سره کړکېچنې دي پکار ده چې له افغانستان سره ټینګ اړیکې ولري. کرزی چې پرون ایل یو شمیر افغان تلویزیونی کانالونو سره خبرې کولې دغه راز وویل چې پاکستان باید لکه د افغانستان د نورو ګاونډیانو په څیر له دې هیواد سره ټینګ اړیکې وپالي او زیاته کړه له هند او امریکا سره د افغانستان دوستي باید پر دغو اړیکو اغیز ونه کړي. افغان ولسمشر وویل موږ ډېر هیله منو چې پاکستان د خپلو ملي ګټو په اساس او د ګاونډیتوب اصل ته په پام سره له موږ سره اړیکې وساتي.
د نوریاس نوري ریپورت موریده. د ننګرهار تاجران وایي لکه لنا چې د تورخم لاره د نیټو لپاره سپلای بند شوی، نو د دوی تجارتي اموال هم په تورخم بندر کې زندګي چلامل په پاک افغان ترانزیت بد اثر کیږي. په همدې اړه په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد یو راپور چمتو کړی چې ستاسو پام ورته راګرځو.
د ننګرهار سوداګر وایي چې د پاکستان حکومت د ناټو ځواکونو د اموالو ترڅنګ په تورخم بندر کې د افغاني سوداګرو ځنی اموال او خوراکي توکي هم ایثار کړي چې لامل یې په پاک افغان ترانزیت بد اثر کړی دی. په جلال آباد ښار کې د هګیو یو تن تجار وایي لکه می ورځی چې د پاکستان حکومت د تورخم په بندر د هګیو او غوخو کنټینرونه ګرځولي، نو دوی لګنو ستونزو سره مخ کړی دي.
زمانو محمد فهیم یو تن د جلال آباد دکاندار چې اګي پومده حساب مون خرڅو، دا غلار چې بند شوې دا او دا اګي چې دوی ګرځول شوې د زمون په دې بازار باندې ډیر زیات تاثیر اچول، اته اګي مې پیدا کیږي دلته او خلک شکایت ډیر زیات کوي، ریټنه لوټ شوې دا او خلک غریب دي وسه نه رسیږي چې دا اګي واخلي غوخه واخلي. حکومت ته پکار چې توجه وکړي
مشر انجینر محمد قاسم یوسفی وایی چې پاکستان د پاک افغان ترانزیت معاهدو ته وفادار نه دی.
په دې نامه چې دا د اصاف معلومه دي د افغاني تجارانو دا هلته چکی ګوري او دا خلاف د قوانین دي، د حق نه لري چې دا چکی دا وړیا مانګل ته کسرنی سیلونه ورته ماتي، دا مایده چې دوی لاسی کړی دا هغه نه مراتي او دا د افغانستان حق دی.
د ننګرهار د ګمرک یا کستم مرستیال مشر غلام فاروق وایي چې د تیرې یوې هفتې راهیسې چې سلویخ کنټینرونه امنګر ته د چک کولو لپاره وړل شوي، تر اوسه لاهم سرنوشت نه دی معلوم شوی.
خواب د تورخم دروازه چې افغاني مالونه د شپې تر 11 بجو پورې تر 90 افغانستان خورته او د ساعت شپږ بجو نه بده شروع کیده، اوس نو دغه قیده چې دی وزکرج د ساعت 2 تر د مخام بجو پورې کم مالونه افغاني مالونه را پورې وزي. سلويخت کانټینر د چرګانو اګي او د چرګانو غوخه چې د افغاني ترانزیت پورې مربوطو دوی د تورخم څخه بیرته ګرځول شوی دی، چې هغه یخچالدار کانټینر دی، تر اوسه دغه کانټینر سرنوشت شامل دی.
دا چې د ننګرهار د سوداګرۍ خونی تر اوسه د دې ستونزې د حل لپاره سکړي، یو ځل بیا انجینر محمد قاسم یوسفی ته غوږ کیږو.
زمون مرکزی دفتر د وزارت تجارت سره په ارتباط کې دی، لګې د ماغه تجارانو په مغلطه ناس یو په همدغه مشکل باندې وزارت تجارت سره د خبرې کوي چې د افغانستان دولت د پاکستان دولت سره وغږیږي او دا مشکل حل کړي، خو تر اوسه پورې نتیجه نه ورکړي دی خبره.
کله یو پلو په تورخم بندر کې د افغاني سوداګرو اموال زندیدلی، نو لبل پلو د ننګرهار د ګمرک چارواکي وایي چې په اوایدو کې هم کافی کمی راغلی دی. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفحه 421،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15500 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاره په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر رحمان ملک ویلی دی چې د راروان کال د جنوري د اول نیټې نه وروسته به ټول هغه مدرسې کوم چې رجستر شوی نه وي خلاف به قانوني کاروایی کول شي. په پاکستان کې لږونه داسې مدرسې شته چې رجستر شوی نه دي خو یو شمېر سیاسي ګوندونه ملاتړ کوي. دا اقدام وروسته لاغې ترسره کیږي چې په دې وروستیو کې په کراچۍ ښار کې د یوې مدرسې نه لږونه په زنځیرونو تړل شوي طالبان پولیسو برآمد کړل. په دې اړه نور تفصیل اورو د انیلا خالد نه.
اسلام آباد کې د علماء کرام سره خبرونه رستو د کورنو چارو وزیر رحمان ملک مطبوعاتو ته وویل چې اسلام آباد کې په موجوده وخت کې شل غیر قانوني مدرسې دي. هغوی زیات کړه چې د بنظیر بوټو په وجنه کې چې کوم خلک ککړو هغوی به هم یو مدرسه کې پاتې کېدل. اوس د دې خبرې پلټنې کیږي چې دغه خلکو په ساتنه کې یو کس ملوثو او کنا یو اداره. هغوی دا هم وویل چې د مدرسو خلاف کاروایی کې به موږ سره د علماء کرام رسته هم شامل وي.
کوئی وو مدرسہ جو وفاق المدارس یا تنظیم المدارس کے ساتھ منسلک نہیں ہے
اور اغه مدرسہ چې د وفاق المدارس یا تنظیم المدارس سره رجسٹر نوی اغی تب د مدرسې چلولو اجازه نشي ورکولې. لہذا د دید خواهش او د قانون د ضرورت پرانا کې ز نن د کورونو چارو ټولو سیکریټریانو او د پولیسو آی جی افسرانو ته د هدایت ورکوم چې ار اغه مدرسہ چې د دې سره نوی تړلې اغی تب د کار کولو اجازه نوی د جنوري تر لومړی نیټې پوری مونږ دیتا وخت ورکو.
فرست جنوري تک هم انکو ټایم دے رہے ہیں.
د رحمان ملک ته بیان په حق لا مفتی فضل منان مشال ریډیو ته ویل چې په ملک کې واقعي داسې مدرسې وی چې د هغه مشر نوی معلوم نو بیا مونږ هم د رحمان ملک ملګری یو.
پاکستان کې ډېرې داسې مدرسې دي چې هغه د رابطۃ المدارس اسلامیه پاکستان سره د هغه د بورډ سره او دارنګ بازي مدرسې دي چې هغه د وفاق المدارس اسلامیه پاکستان سره رجستر دي او ډېرې چې مدرسې دي چې هغه رجسٹر نه دي. خو لیکن دا مدرسې د سیاسي پارټو والا دي لکه جماعت اسلامي شولا یا جمعیت علماء اسلام شو یا اشاعت توحید و سنت شو نو دغه مدرسې هم د اسلامي تنظیمونو سره تعلق ساتي. دا چې رجسٹریشن به نه شوی خو دغه لپاره باغې تیاری کړی وي.
دغه رنگ مفتی اختر اورگزی د مدرسو د رجسٹر کېدو په باب لا مشال ریډیو ته وویل چې
محدپوری د مدارسو ریشن حواله سره اقدام دے نو دا خو ډیر زیات نا وخت شلو یا هم کدا قدم واغستلی شي نو دا خو نه د اسلام مخالف ته او نه دا د قانون مخالف.
د کورنو چارو وزیر رحمان ملک زیات کړه چې د کراچۍ په مدرسه کې په زنجیرونو تړلی ماشومانو متعلق آی جی سند رپورت تیار کړی دی او علماء کرام ویلی دي چې دا مدرسه د تنظیم المدارس یا وفاق المدارس سره رجسٹر نه و. انیلا خالد مشال ریډیو اسلام آباد.
نیاز مساخیل مشال ریڈیو لورالائی.
خالد خان مشال ریڈیو پیخور.
عالم زیب خان مشال ریڈیو اسلام آباد.
ظفر کریمی مشال ریڈیو کراچی.
په کراچۍ ښار کې سیاسي ګوندونو د راتلونکو انتخاباتو نه وړاندې د ووټ بینک د ترلاسه کولو هڅې پیل کړې دي. اسې خو په دې ښار او سند صوبه کې ایم کیو ایم او د پیپلز پارټي ډېرې پیاوړې معلومیږي. خو په دې وروستیو کې مسلم لیگ نون او تحریک انصاف هم د خلکو د خپلولو هڅې پیل کړې دي. ظفر کریمی د نور تفصیل سره د کراچۍ نه.
کراچۍ کې روانه هفته د سیاسي خوځښتونو په حواله توده ځکه ده چې یوې خواته صدر آصف علي زرداري دوبۍ څخه راستنېدو وروسته کراچۍ ښار کې دی او بلې خواته د مسلم لیگ نواز ډلې مشر نواز شریف درې ورځنۍ دوره باندې کراچۍ ته راغلی دی. د دې نه علاوه د روانې میاشتې په 25مه نیټه د عمران خان ګوند تحریک انصاف لخوا هم کراچۍ کې د جلسې اعلان شوی دی. شنونکي وایي پنجاب صوبې وروسته کراچۍ کې د سیاسي میدان ګرمېدل د دې غمازي کوي چې د سیاسي خلکو دا باور دی چې د ټاکنو وخت ترلند شوی دی. د وفاقي اردو یونیورسيټي د جرنالیزم د څانګې استاد توصیف احمد خان په دې حق لوي زما په خیال ټول ملک کې چې د زر تر زره ټاکنو کولو دپاره کوم ماحول جوړیږي لګیا دی. کراچۍ کې سیاسي خوځښتونه تیزېدل د دې یوه برخه ده. دې لړ کې صدر زرداری د ځینو نامعلومو وجو له کبله اسلام آباد ته نه تلل او دلته کراچۍ کې پاتې کېدل. د نواز شریف کراچۍ ته راتګ او د دسمبر په 25مه د عمران خان جلسه هم د دې لړۍ کړی دي. د سیاسي چارو یو بل کارپو شمیم الرحمن بیا وای چې اوس مهال د پاکستان سیاسي قوتونه او اسټابلیشمنت د یو بل سره په مقابله کې لګیا دي، او دې سلسله کې سیاسي قوتونه خپل منځ کې اختلافات لري، خو بلې خوا ته اسټابلیشمنت عمران خان ته اوږه ورکوي. دی وای د عمران خان ګوند سره اسټابلیشمنت او په ځانګړې توګه ISI مرسته کوي، لکه څنګه چې دغه قوتونو مخکې IJI او نور اتحادونه شپه په شپه جوړ کړي وو، هغه شان دغه حلقې اوس د عمران خان ملاتړ کوي. او خی اړخ یا ناصر او په تیره بیا د پرویز مشرف پاتې شونی دغه پارټۍ په لور را روان دي لګیا دي. د شمیم الرحمن په خبره خیبر پښتونخوا او پنجاب صوبو کې د ځینو نوموړو خلکو عمران خان ډلې ته د تللو وروسته عمران خان کوشش کوي سند صوبه کې هم ځینې خلک خپل ګوند ته راواړوي، خو نواز شریف او عمران خان د پاره به سند صوبه کې ځای جوړولو کې سخت مهنت پکار وي. شنون کې زیاتوي سند صوبه کې عمران خان کوشش کوي چې د ژبې په بنیاد پښتانه او پنجابیان پلی ډلې په لور وهڅوي. په دې اړه څېړونکی توصیف احمد خان وایي چې کراچۍ کې ایم کیو ایم پیپلز ګوند او ANP کوټلي تنظیمي جوړښتونه لري، او همدا لامل دی چې کراچۍ کې یو نوی ګوند پنجې خښولو دپاره به وخت پکار وي. زه فکر نه کوم چې کراچۍ کې به دوی دومره لویه جلسه وکړي، او زه دا په دې بنیاد وایم چې د لویې جلسې کولو نه مخکې وړې وړې جلسې او کانفرنسونه کیږي، او دا سیس تر اوسه د عمران خان جلسې په لړ کې نه تر سترګو کیږي. یوه خبره دا چې عمران خان لخوا په ټلیفون او موبایل ثبت شوي پیغامونه خلکو ته استول کیږي، خو زما په خیال دا نوي طریقه ضرور ده، خو ګمان نه کوم چې خلک به په دې پیغامونو لکه د اختر د مانځه جلسې ته ورشي. د توصیف احمد خان په خبره نواز شریف هم د دې نه مخکې څو ځل کراچۍ چې تراغله خود پام وړ سیاسي بریالي توبې نه دې ترلاسه کړې. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال رادیو موږ داسې لیکو
MASHALRADIO.com.
د دامین اوړاندې تاسو اوریدل چې په کراچۍ کې بیلابیلو سیاسي ګوندونو د خلکو د ووټونو د ترلاسه کولو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. په پاکستان کې د تیرې لږې مودې راهیسې سیاسي ګوندونو د هیواد په بیلابیلو برخو کې په جلسو یا ولسی غونډو لاس پورې کړی دی. که څه هم له آئین سره سم راتلونکي انتخابات به په 2013 کال کې کیږي، خو په تیزۍ سره روانو سیاسي هلو ځلو د خلکو په ذهنونو کې یو لړ پوښتنې راولاړې کړې دي. د مشال ریډیو همکار احمد شاه زمي په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی، راځئ چې وایو.
د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونه له لږې مودې راهیسې د هیواد په بیلابیلو ښارونو او ښارګوټو کې په جلسو یا ولسی غونډو لاس پورې کړی دي چې دا ډول د خلکو ملاتړ ترلاسه کړي. دا جلسې په لومړي سر کې له صوبه پنجاب څخه پیل شوې چې په دا وروستیو کې تر خیبر پښتونخوا او سند صوبو پورې وغځېدې. دا چې هغه څه محرکات و چې د پاکستان سیاسي ګوندونه جلسو ته راوپارول، په پېښور کې د سیاسي چارو کارپوه ایمل خټک وایي چې ځینې ګوندونه د لازت شهرت موندلو او ځینې بیا د خپل ګوند د کمزوري کېدو له ویرې جلسې کوي.
یو طرف ته هغه جمعه دي چې هغه طرف ته خلکو روجان دي او خلک په زیات ګڼ تعداد کې هغه طرف ته روان دي، بل طرف ته هغه ګوندونه دي چې هغه سره د یاره ده چې کفر دوکا هغه متحرک نشول او هغه فعالیت تخته نه خلو نو کېدای شي دا غي ځنې ورکران یا دا ځای غي ځنې امددان چې دنه هغه کېدای شي بل ګون تلاک شي.
په پاکستان کې پروانو جلسو کې زیاتره وخت له جذباتي او احساساتي ویناو څخه کار اخیستل کیږي چې دا ډول د خلکو پام ځان ته راوړوي. په دې جلسو کې اکثریت د هیواد د شي اړخو ګوندونو دی چې د شننکو په وینا د پاکستانی استابلیشمنت یا سختریزو عناصرو سره اړیکه لري یا خو ورته نرمه ګوشه لري. د سیمیزو چارو کارپو پروفیسر خادم حسین وایي چې په پاکستان کې سیاسي عمل ډیره وخت راهیسې مات کړل سوی یا کمزوري کړل سوی دی. له همدې څخه په ګټه اخیستو سره شلاسي ګوندونه په جذباتي او احساساتي نارو واکته ځان رسول غواړي.
لبد مرخه په پاکستان کې سیاسي عمل د ډیر وخت نه مات کړی شوی پاتې کړی شوی دی. د هغه د وجې نه دلته د سیاسي قیادت چې کوم تاسو ورته ویلې شي هغه چې هغه د ښي لاس سیاسي قیادتونه دي هغه په مختلفو حوالو د ملک د ستونزو د ټولنیزو اقتصادي ستونزو نه یو غاړه ته یو داسې جذباتي فضا جوړول غواړي چې په هغه بنیاد د خپل طاقت او اختیار واګه ترلاسه کړی شي.
په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو لخوا په جاسو کې بیلابیل شعارونه ورکول کیږي. په داسې وخت کې چې په دې هیواد کې ټولنیزې، اقتصادي او سیاسي ستونزې زیاتې شوې دي، آیا سیاسي ګوندونه د دې د حل لپاره یو پیغام ورکوي او یا د ولس لپاره کړنلاره ټاکي که څه بل هدف لري؟ ایمل خټک په اړه وایي:
نن سبا په پاکستان کې چې کومه سیاسي فضا جوړه ده، کوم ماحول جوړ دی، نو کې چې دینو دا امریکا دښمنۍ چې دینو دا یو جالبه ناره ده. نو دې لپاره هغه قوتونه چې څوک غواړي چې هغه خپل ځان مطرح کړي، نو هغه چې دینو امریکا مخالف بینونه ورکوي یو سخت دریځونه هم اختیاروي، دې لپاره چې زیات نه زیات خلک ځان ته راجلب کړي. یو دمدارې چې کېدای شي په دې طریقه باندې هغه غواړي چې په حکومت کې دننه یا په اسټبلیشمنت کې دننه کوم هغه قوتونه چې هغه په دې خبرو خوشحالي کوي، هغه هم خوشحاله کوي او هغه ته هم دا وښيي چې مونږ هم چې دینو ستاسو د پلانونو کې یا د ستاسو چې کوم ایجنډا پاګي کې فټ کېدای شي، نو د مستقبل لپاره لګیا دي دغه قوتونه خپل ځان لپاره ځای ځای پیدا کوي.
که څه هم په پاکستان کې روانې جلسې زیاتره وخت د شلاسي او مذهبي ګوندونو لخوا کیږي، خو د عوامي نشل ګوند پرته نور روڼ انده یا آزاد خیال ګوندونه پر ځای ناستي. د شنونکو په وینا د ځکه چې په روانو حالاتو کې پر آزاد خیال ګوندونو باندې د پاکستان په سیاست کې دایره تنګ کړل شوې ده.
مشال ریډیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږی سندرې خپروي.
په نیویارک کې میشته خبریالانو د حقونو د خوندي ساتلو اداره سی پی جی په خپل کلنی ریپورت کې وایي چې پاکستان د خبریالانو لپاره د نړۍ تر ټولو خونړی هیواد دی. نوموړي اداره وایي په 2011 کال کې په ګرد نړۍ کې 30 خبریالان د خپلو دندو د ترسره کولو پر مهال وژل شوي چې وایي پاکستان کې دي. د دې ترڅنګ په لیبیا او عراق کې 15 او په مکسیکو کې 3 خبریالانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. پام وکړئ په دې اړه د واشنگټن نه د هارون باچا ریپورت.
له خبریالانو څخه د دفاع کمیټه یا کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست چې د امریکا په نیویارک ښار کې دفتر لري، د 2011 میلادي کال په خپل رپورت کې وایي چې سږ کال د نړۍ په کچه 30 خبریالان وژل شوي دي. د کمیټې رپورت په یاد کال کې په پاکستان کې د وژل شوو خبریالانو شمیر وتنخایي او وایي چې د 13-15 کلونو په موده کې په دغه هیواد کې ټول ټال 29 خبریالان وژل شوي دي. پاکستان چې یو جمهوري حکومت لري ویل کېږي چې د دې هیواد مطبوعاتي ادارو هم په دا وروستیو کې ډېر پرمختګ کړی، نو بیا کوم هغه عوامل دي چې لکه بلې دغلته کار کوونکي خبریالان د مرګ له خطر سره مخ کیږي او هم له دغه ویرې بیا ځنې د هیواد پرېښودو ته اړ کیږي؟ په ځواب کې هم په نیویارک کې میشتي او پاکستانی خبریال جهانگیر خټک مشال ریډیو ته وویل چې په دغه وژنو کې په پاکستان کې فعالې ترهګرې ډلې او هم د دې هیواد استخباراتي ادارې یو شان ککړې دي.
په دې بندش باندې او په دې باندې کتغند لپاره هر طرفه نو کوششونه شوي دي او کیږي. هغه کې هغه خلک هم شامل دي، ککړ دي، چې کم مختلف عسکریت پسندۍ کې شامل دي یا ترهګرې کې شامل دي، او بیا حکومت د طرفه نه هم داسې خلک شته دي چې هغه دو حرکتونو کې موجود دي. کاغه موسی خان خیل قتلو او کاغه سلیم شہزاد قتلو چې کم ځای کې ګوتې د حکومتي ادارو باندې هم چتېږي، نو دا یو ډېر تکلیف دی حقیقت دی. او په دو حالاتو کې چې کله پاکستان نه رښتیا راځي، زما په خیال دا د دې ملک کې چې کم کار کوونکي صحافیان دي دا د هغه ډېر غټه کارنامه ده. پاکستان کې دا وخت کې یو ډېره مضبوطه میډیا جوړیږي لګیا ده، او هغه وجه د پاکستان حکومت کمال نه دی، بلکې دا کمال هغه صحافیانو دی چې کم ډېر په جواب مردۍ سره رښتیا حق چې کم دی هغه په پوره نړۍ کې او پاکستان کې خوروي.
د سی پی جی په رپورت کې همداراز راغلی د نړۍ په کچا د وژل شو خبریالانو د دوسیو 90% برخه هم دغه سه ناحل پاتې کیږي. دا چې په پاکستان کې د خبریالانو د وژنو د تحقیقاتو په مخه د هیواد حکومت سره لاس خپې وهی کسنګ، په نیویارک کې پاکستانی خبریال او دغه خار دی او په هنتون د ژورنالیزم د په هنزي د مجلې مسول مدیر جهانگیر خټک یې پاړه سډیر هیلمن نخکاری چې وای
دا یو ډېر د شرمناک خبره ده چې پاکستان نه پوره یو هم داسې تحقیق ترسره کړی نه دی او سرته نه رسولې چې کم کې دا معلومه شي چې دا سړی په دې کې ککړ دی، او دوه سړی ته موږ دا سزا ورکړله. نو دې د وجنا بیا ټولې ګوتې د حکومتي ادارو باندې اوچتېږي چې کله د دو آزاد تحقیقات نه کېږي په خصوصي توګه استخباراتي ادارې په دې باندې به همدکه شانې ګوتې اوچتېږي چې کم د پاکستان د پاره ډېره د بدنامۍ خبره ده عام خلکو په نظر کې په خصوصي توګه هغه خلک چې کم د پاکستان نه بهر پاتې کېږي هغوی په نظر کې پاکستان یو غیر محفوظ ملک جوړېږي لګیا دي او په کار ده چې د دې مخنیوی وشي او لکه ما تاسو ته وایي دا زموږ خواهش دی په دې باندې به څومره هدا پر عمل کېږي زه سدې باره کې زیات پر امید نه یم.
اسوسییټډ پریس ایجنسی په نهال کې د سی پی جی د مشر جول سیمن لخلي لیکي چې وايي حکومتونه باید د ډلې ایزو خبري وسایلو پر وړاندې د تیرایو د پلټنو او د مجرمینو د محاکمه کولو لپاره مسول وګرځول شي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
مونږ ته په دې پته لیکونه راولېږئ، پوسټ باکس نمبر 3014 اسلام آباد.
تاسو زمونږ غږ د مشال رادیو نه اورئ. مونږ هر ورځ تاسو د پاره 9 غنټې خبرونه کوو، د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو پورې. په دې خبرونو کې د خبری مطالبو ترڅنګ تاسو زمونږ 19 پروګرامونه هم اوریدلی شئ، چې یو پروګرام پکې د میرمنو 19 پروګرام پلوشه دی. پلوشه پروګرام د دې سات په وروستیو 15 منټو کې تاسو اوریدلی شئ. خو دا شیبه مونږ تاسو دپاره خبرونه لرو. دا مهال په پېښور کې د سهار 9:30 بجې دي. مجید بابر تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوي. بابر صاحب همدا شیبه سټوډیو ته راننوتو او تازه خبرونه ورسره دي. لنډیز به تاسو ته وړاندې کړي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون په پاکستان غږ وکړ چې د اړیکو ور خلاص کړي او د خپل ګاونډي هیواد افغانستان سره مستقیمی اړیکې ټینګې کړي. په نیویارک کې میشت د خبریالانو د حقونو د خوندي ساتلو اداره سی پی جی په خپل کلنی رپورټ کې وایي چې پاکستان د خبریالانو لپاره د نړۍ تر ټولو خونړی هیواد دی. ملګرو ملتونه وایي سخت کال په افغانستان کې د ناامنیو په پیښو کې په سلو کې 21 زیاتوالی راغلی دی. د جارجیا پارلیمان پرون د دې هیواد د ولسمشر میخایل ساکاشویلی هغه غوښتنه تایید کړه چې غواړي افغانستان ته په سلګونو نور پوځیان واستوي.
د خبرونو لنډیز تاسو د مجید بابر نه اوریدل. اوس هم مطبوعاتو ته کتنه کوو. پیل به د پاکستان د کورنیو مطبوعاتو نه وکړو. نن د پاکستان ورځپاڼو چې په کومو موضوعاتو اداري خبرې کړي په هغه کې یو موضوع دا چې افغان کډوالو په پاکستان کې جعلي شناخت کارتونه ترلاسه کړي دي او الیکشن کمیشن دوه ګونی شهریت لرونکو کسانو ته په ټول ټاکنو کې د برخه اخیستو اجازه نه ورکوي. دا چې نور څه موضوعات راخیستل شوي، زموږ همکارې انیلی خالد د پاکستان ورځپاڼې لوستي او تاسو سره شریکوي.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې چې د خیبر پختونخوا حکومت د افغان کډوالو د واپسې عمل تیزولو لپاره نوې پالیسي جوړه کړه. افغان کمشنریټ د مهاجرو د واپسې لپاره د پېښور سره سره په تیمرګره دیر او بنو کې هم دوه نوي مرکزونه پرانستلو فیصله کړې ده. کومبا چې په صوبه کې میشت او کاروبار کوونکي کډوالو په حق لا معلومات غونډوي او د دې پالیسۍ تر مخه به په غیر قانوني توګه کاروبار کوونکو خلاف کاروایی کولی شي. ادارې لیکي چې د اکسایز او ټیکسیشن محکمې ته ہدایات ورکړې شوې دي چې کومو کډوالو گاډي، دکانونه او نور کاروبارونه خپل کړي دي، د هغې معلومات وکړي. کوم بچي صوبایي کابینې ته وړاندې کیږي، ولی بیا هم موجوده کال کې د افغانانو خپل هیواد ته واپس تک ګران ښکاری. ادارې اخیره کې لیکي چې ډېر کډوالو ځان له جعلي شناختي کارډونه جوړ کړي دي او ځان له کورونا او ځمکې هم اغستی دي. تر څو چې کوټلي ګامونه د دوی پاړه پورته نشي، د کډوالو واپسي ممکنه نه ده. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان الیکشن کمیشن د هغه کسانو په ووټونو کې حصہ اغستو باندې پابندی لګولې ده څوک چې د دوه ملکونو شهریت لري، او ریټرنینګ افسرانو ته هدایات جاری کړي دي چې د نامزدګۍ لپاره کاغذونه جمع کولو والا امیدوارانو نه حلف تی واغستلی شي. ادارې لیکي چې تیر وخت کې هم داسې قسمه قانون جوړ کړی شوی و، خو د هغې باوجود پارلیمان ته داسې قسمه خلک راغلل چې د دوه ملکونو شهریت یې لرلو، او دا خلاصه کې چې ځینې وخت کې داسې کسان د بهر ملک نه راغوښتي وو چې د سره ورسره د پاکستان پاکستان شہریت نو او په اعلی حکومتي چوکوي کې نولي وو او د هغې رستي قومي شناختي کارت جوړ کړی دی. نو داسې خلک په دې ملک او ولس سره څنګه مخلص شي؟ اداري اخیره کې لیکي چې هیله ده چې سخت کال ټول ټاکنو کې به عدلیه دا هر څه باوري کړي چې د دوو ملکونو شہریت لرونکي پارلیمان ته رانشي. سٹیٹ بینک آف پاکستان د کال 2010 یو لسم کلیز مالیاتی جائزہ رپورٹ جاری کړی دی چې دا واضح کیږي چې زموږ د ملک اصل مسلې څه دي او هغه کوم وجوهات دي چې دا مسلې رامخې ته شوې او دا څنګه حل کېدی شي. ورځپاڼه لیکي چې سرمایه کارۍ کې کمی، توانایي قلت، زیاتوالی په قانون عمل نه کول او د صنعتي شعبو بدحالي څه نوې خبره نه ده. دا مسلې زموږ ملک ته د اولې ورځې نه رامخې ته دي چې له وجې زموږ ملک په معاشي توګه د سیمې نورو ملکونو نه شاته پاتې شو. ورځپاڼه لیکي چې تیرو وختونو کې په اقتدار کې راتلونکي یو حکومت هم دا ستونزې حل کولو لپاره سکوټلي ګامونه پورته نه کړل. د ملک داخلي حالاتو او سیمه کې ترهګرۍ په ضد روان جنگ له وجې زموږ ملکي معیشت ته نور هم زیان ورسېدو او اندازه د دې خبرې نه لګولی شي چې ملک کې د سرمایه کارۍ شرایط و دېرش کالو کې د ټولو نه کم کچ ته رسېدلې ده. ورځپاڼه لیکي چې حکومت له پکار دی چې د مسلو حل طرف ته دې توجه ورکړي ځکه چې بیروزګاري، ګرانی او خرابو حالاتو له وجې ولس د کومو مشکلاتو سره مخ دي د هغې نه په ښه طریقې سره راوباسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه په یو رپورټ کې لیکي چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI پر مشر جنرال شجاع پاشا فشار زیات شوی. ورځپاڼه لیکي د اسامه بن لادن په ایبټ آباد کې د نښه کېدو نه پس باید نوموړی استعفا ورکړی وای. بلخوا اونیزی ویکلی سټینډرډ د اوباما انتظامیې له لورې له طالبانو سره د خبرو اترو پر هڅو مقاله لیکلې. د ورځپاڼې په باور کېدی شي د امریکا او طالبانو ترمنځ د روغې جوړې خبرې دیش په سلو کې بریالی شي. د دغه دواړو مقالو مهم ټکی تاسو عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
ایکسپریس ټریبیون د ISI پر مشر د زیاتېدونکو فشار په لړ کې د امریکا لپاره د پاکستان د پخوانی سفیر حسین اکانی د وکیل اسما جانګیر لخوا وای شجاع پاشا ته په کارو پر دوه مئی به ایبټ آباد کې د اوسامه بن لادن پر ضد د سو عملیات پر وخت استعفا ورکړی وای. ورځپاڼه زیاتوي چې د کمیونیست ګوند مشر انجینیر جمیل احمد ملک هم پر جنرال پاشا فشار اچولی دی. نوموړي د دوشنبه پر ورځ په سپریم کورټ کې د ISI د مشر پر ضد کیس دایر کړی چې د لداوی سره سم د عربي هیوادونو له مشرانو سره لیدلی وو. تیره اونۍ د عوامي نیشنل ګوند د اسمبلی غړي بشرا ګور هم په قومي اسمبلی کې ورته غوښتنه کړې وه چې جنرال پاشا دی یا خو مستعفی سي یا د لچوکۍ لری کړل سي. د ورځپاڼې په وینا دی ویلو چې د کودتا د پلانونو پاړه دي د ده پر ضد پلټنې وسي. ایکسپریس ټریبیون د ایبټ آباد د پیشي پلټونکي کمیشن ته وړاندیزو زیاتره سیاستوالانو د هغو وړاندیز ذکر کوي چې ویلې دي که چرته معلومه سي اسامه بن لادن له کلونو راهیسې په پاکستان کې اوسېدی نو بیا کمیشن باید د سکیورټی اسټبلیشمنت د لوړ پوړو چارواکو د لرې کولو سفارښتنه وکړي. بلخوا ویکلی سټینډرډ له افغان طالبان سره د خبرو اترو پر هڅو د لیکوال تامس جوسیلن مقاله خبره کړې ده. لیکوال وایي امریکا د کامیابه خبرو اترو په ترڅ کې پر طالبانو شک کوي خو د دې سربیره اوس هم له دوی سره د خبرو اترو په لټه کې ده. د لیکوال په وینا آن د خارجه چارو وزارت چې د دې هڅو مشر کوي پوره پر اعتماد نه ده. د نوم نشودلو په شرط یو لوړ پوړي چارواکي د یو کامیاب تړون امکان 10% یاد کړی. لیکوال وایي د کامیابۍ دغه کم امکان د امریکا د هغې سرچینې لخوا لوی اندازه ده چې سولیز حل غواړي. په مقاله کې پرمخ لیکل شوی چې د افغانستان د سولې عالی شورا د ګونټانامو له زندانه د څلور لوړ پوړو طالب کمانډانانو د خلاصولو کمپاین چلولی وو. خو د لیکوال په وینا داسې هیڅ باور نسی کېدلی چې ګواکې دغه بندیان به د روغې جوړې په هڅو کې برخه اخیستو ته زړه شکړي. په دغو څلور طالب کمانډانانو کې عبدالحق وسیق، ملا نور الله نوري، ملا محمد فضل او ملا خیر الله خیرخوا شامل دي. تامس جوسیلن لیکي داسې هیڅ وجه نه لیدل کېږي چې ګواکې د دې څلور واړه طالبانو خوشي کول به څه بدلون رامنځته کړي. په پای کې د ویکلی سټینډرډ لیکوال وایي دغه طالبان چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما له ګوانټانامو څخه د سولې د خبرو اترو د هڅو په لړ کې افغانستان ته په انتقالولو غور کوي کېدای سي دغه څلور واړه کمانډانان برعکس د طالبانو په مشرتابه کې ستخلا ډک کړي.
عبدالحی کاکړ د پېښور های کورټ د بردیر کلکوټ سیمې سره د تعلق لرونکو ځینو کسانو عدالت ته د حاضرې دوه امر صادر کړی. په دغو کسانو تور دی چې د سیمې د یوې کورنۍ نه په بدو کې د څلور کلنې جنۍ مطالبه کوي. په پښتنو سیمه کې دې ته سوره هم ویل کېږي. په سوره کې د ورکل شوو جنکو د میړه په کور کې هیڅ ارزښت نه وي او ظلم زور پې کېږي. راځئ د دې کیس نور حال د غلام غوث په رپورټ کې واورو.
د بردیر کلکوټ د سیمې یوې کورنۍ د خپل کور د یوې جنۍ په سوره کې د ورکولو نه د بچ کولو لپاره په پېښور هایکورټ کې درخواست جمع کړی دی او پېښور هایکورټ په دې لړ کې د قانون ساتلو ادارو ته امر کړی دی چې دې کورنۍ ته دې تحفظ ورکړي او د مخالفې کورنۍ د هغه کسانو د نیولو امر یې هم ورکړی دی کوم چې په دې مقدمه کې تورن دي. دا چې د بردیر د کلکوټ د سیمې څلور کلنه اسما ولی یوه کورنۍ په سوره کې غواړي د دې پوښتنې په ځواب کې د دغه ماشومې رور حفیظ الرحمن مشال ریډیو ته وویل مشال ریڈیو سرا په خبرو اترو کې د سلور کلنی ماشومی رور حفیظ الرحمن اویل چې هغه کله د دې خبرې نه انکار وکړو چې ګنې خپل ماشوم خور دی دغه کورنۍ ته پښوره کې ورکړي نو د هغه رستو دغه کورنۍ د هغه پلار او رور هم اوجلو او د هغه پیښې نه پس دوی په دې مجبور شو چې د پېښور هایکورټ دروازه وټکوي.
انکار نه بعد هغه زما والي صاحب زما ورور دوه چې بار نه عمر باندې قتل کړل نو موږ عدالت نه دا مطالبه کړې و چې دا د موږ د انکار میلاو شي زموږ د والي صاحب او د ورور د ویره ولې بې ځایه په دسي ځای کې د دې کار کړو حکومت رد فایل دی یا د زموږ سره د ظلم مړي وشي.
په تیرو وختونو کې به د پښتنو په ټولنه کې د ښځو د بشري حقونو د خوندي ساتلو لپاره عدالت ته تګ یو شرم ګڼل کېدلو ولی اوس د پښتنو په ټولنه کې د ښځو د حقونو په لړ کې د برداشت ماده پټو کېدو ده. دا چې د پښتنو په ټولنه کې د بشري حقونو کارپوهان دې بدلون ته پس نظر ګوري د دې پښتنې په ځواب کې د بشري حقونو کارپوهي سمر من الله مشال ریډیو ته وویل
پلونه خوندې کوټ ته بوزي انصاف نه دا خو ډېر زیات خبره ده او دا سه رو رو بندا مخ کې بدلون بیا ویني که بندا ټول هر لیول باندې خلک کوشش وکړي نن که دا خلک کوټ ته دي چې دې جنای له څنګه کې انصاف ورکړي نو د دې مطلب دی چې د دې بیا سوچ کې بدلون راځي نه زیاته او دې دا شی اوس ګڼي چې دې کې دې جنای هغه څه ګناه نه دی.
تاسو د غلام غوث رپورټ اوریدل چې سمر من الله په غږ باندې پای ته ورسېد. اوس هم د میرمنو د پاره ځانګړی پروګرام په لوشه لرو چې وړاندې کوونکی زما همکار فرخنده وزیر ده.
هر کور کې د چا لور د چا خور د چا مور دا
او د چا د زړه ټکور دا
دا سولې بیا راګیره په دی اور دا د رسمونو او ریواجنو په جالونو
تا تھړلې ما تھړلې کور په کور دا
نن یې واور په دی غک کې چې کوي کمه پښتني حملتان حملمان راته غوږ کې د اکرانا
بلوشا
اوریدونکو په پلوشه کې مو زه فرخنده وزیر هرکلی کوم. د ټولو اول رازو د ریپورت ته د پاکستان ډان رسپانه لیکي د روان کال په لومړنو نهو میاشتو کې شپږ سوه او پنځه اویا ښځې او نجونې د ملک په بېلابېلو برخو کې وژل شوې چې زیاتره د غیرت په نامه او یا هم د کورنۍ د دښمنۍ له وجې د تشدد ښکار شوې دي. په پاکستان کې د بشري حقونو ډلې وایي اکثره په داسې پیښو کې ککړو کسانو ته سزا نه ورکول کیږي او پولیس یې هم پر دې پلټنې نه کوي چې دغه یوه کورنۍ مسله وګرځوي. د پاکستان پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن یو غړي ای ای پی خبري اجانس ته ویلي د روان کال د جنوري نه تر سپتمبر پورې شپږ سوه او پنځه اویا ښځې او نجونې وژل شوې دي چې پکې یو اویا داسې هم دي چې عمرونه یې د اتلسو کالو کم ښودل کیږي. د کمیشن دا هم وایي دا شمېره زیاته ده او دوی د اکتوبر نه د دسمبر پورې د ښځو پر ضد د تشدد د پیښو څارنه کوي چې ممکنه ده د تیر کال په نسبت په 2011 کال کې زیاتې ښځې د تشدد سره مخامخ شوې وي. په دغه وژل شوو ښځو کې 450 د غیرت په نامه وژل شوي او 109 پردې د کورنۍ لخوا وژل شوي چې ودونه یې د خپلو کورنو د مرزو خلاف کړي دي. په دغو کې اکثره ښځې د زور زیاتې وروسته وژل شوي دي. د وژل شوو ښځو په شمېره کې 19 د خپلو زامنو، 9 پلرونو او 109 د خاوندانو لخوا وژل شوي دي او زیاتوي باید حکومت پر دې کار وکړي چې ښځې به څرنګ د خپل پر ضد د زیاتې خلاف انصاف ترلاسه کوي او ککړو کسانو ته به سزا ورکوي. په پنجاب او سند صوبه کې اکثره داسې کیسونه مخې ته راځي چې د کومې وجې له امله د زیاتره نجونو په مخونو تیزاب پاشل شوي دي او یا هم ورسره زور زیاتی شوی او یا هم په ونی کې ورکړل شوي دي. اخوا د خیبر پښتونخوا د خیر ښېګړې او د ښځو د پرمختګ وزیره ستاره ایاز وایي دوی پر دې کار کوي چې څرنګ د ښځو خلاف د تشدد مخه ونیسي او انصاف ورته ورکړل شي. ستاره ایاز مشال ریډیو ته وایي دوی د ښځو لپاره داسې مرکزونه هم جوړ کړي دي چې دوی کولی شي دغه ته ټلیفون وکړي او مرسته ترې ترلاسه کړي چې نمبر یې 1121 دی. ستاره ایاز وړاندې وایي
ګوري چې یو خو قوانین اوس چې کم جوړ شو هغه فالو اپ کول او هغه امپلیمنٹ کول په بلونه ډفرنٹ شکل کې راغلی دي. تاسو به هم کتلی ورسره چې کم زمونږ دکلته کې دا ویمن کمیشن جوړ شوی دی دا هم د دې لپاره جوړ شوی دی چې داسې قسمه کیسونو کې هغه ته سوشل سپورټ هم وي هغه ته پروټیکشن هم ورکړلی شي او د هغه هر قسمه مدد چې هغه کولوله دا کمیشن به اوس په ڈسٹرکٹو کې اون خپلې داسې دفتری جوړی چې خلکو ته خبر تراتګ نه چې هغه د هغه ځاینا هغه شي چې د هغه حل کیږي او ورسره زمونږ سینټری مونږ کولو کړی دی ویمن فیسیلیټیشن سینټری چې 1121 د هغه نمبر دی او هغه باندې چې څوک کوم داسې چاته سمسلې او هغه ورته کال وکړي زمونږ کوشش دی چې هغه آن سپاٹ ورته مونږ هغه مسلې چې دی حل کړو.
په پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن دا هم وایي په کومو سیمو کې چې د قانون نافذولو ادارې یا خو کمزوري دي او یا د سرشتینا هلته د خلا ځای مشرانو او د کورنۍ سړو غړو پوره کړي چې په یو پیښه کې ښځو ته د خپلې خوښي سزاګانې ورکوي. د پېښور هایکورټ د بردیر د سوري په یو مقدمه کې د تورن کسانو په هتکړو کې د حاضرې دوه حکم ورکړی دی. د بردیر کلکوټ سیمې خلکو په دې لړکې د خپل کورنۍ د یوې جنۍ چې عمر یې یوازې 4 کاله دی د بچکولو غوښتنه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د پېښور نه د غلام غوث په رپورت کې اورو.
د بردیر کلکوټ د سیمې یوې کورنۍ د خپل کور د یوې جنۍ په سوره کې د ورکولو نه د بچکولو لپاره په پېښور هایکورټ کې درخواست جمع کړې ده او پېښور هایکورټ په دې لړکې د قانون ساتلو ادارو ته امر کړی دی چې دې کورنۍ ته د تحفظ ورکړي او د مخالفي کورنۍ د هغه کسانو د نیولو امر یې هم ورکړی دی کوم چې په دې مقدمه کې تورن دي. دا چې د بردیر د کلکوټ د سیمې 4 کلنه اسما ولی یو کورنۍ په سوره کې غواړي د دې پوښتنې په ځواب کې د دغه ماشومی رور حفیظ الرحمن مشال ریډیو ته وویل
دای تا لا خپل راولې غلا نو دا وو ټول به موږ درګه ولې غلا چې هغه ساتو دالک کړی دا جنې موږ ورکړي وو دی آزاد اکړه د دې کال موږ وساتل درې کال پخ چې اته موږ بیا ویل چې دا دا وسیرې بل دي چې وتا نو ورکوي دا زموږ غیرت مته له زموږ په خاندان کې وراته وایي موږ هغه بل دي چې وعده کړو چې موږ چې خپل ځای ورکو هغه له وعده نه مخکې رپورټ موږ د ډیګري مې لاو کړو وو کال باندې موږ هغه وعده وکړو بیا دا خاندان والا راځي چې په سوړه کې ولا ماشوم راکوي کنه موږ قتل کوو.
مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د 4 کلنې ماشومې رور حفیظ الرحمن وویل چې هغه کله د دې خبرې نه انکار وکړو چې ګنې خپل ماشومه خور دي دغه کورنۍ ته پښوره کې ورکړي نو د هغه رستو دغه کورنۍ د هغه پلار او رور هم اوجلو او د هغه پیخي نه پس دوی په دې مجبور شو چې د پیښور های کورټ دروازه وټکوي. په تیرو وختونو کې به د پښتنو په ټولنه کې د ښځو د بشري حقونو د خوندي ساتلو لپاره عدالت ته تګ یو شرم ګڼل کېدلو، ولی اوس د پښتنو په ټولنه کې د ښځو د حقونو په لړ کې د برداشت ماده پټو کېدو ده. دا چې د پښتنو په ټولنه کې د بشري حقونو کارپوهان دې بدلون ته په سر نظر ګوري، د دې پښتنې په جواب کې د بشري حقونو کارپوهي سمر من الله مشال ریډیو ته وویل:
لونه خوندې کوټ ته بوزي انصاف نه، دا خو ډېر زیات ښه خبره ده. او داسې رو رو بنده مخکې بدلون بیا ویني که بنده ټول هر لیول باندې خلک کوشش وکړي. نن که دغه خلک کوټ ته ځي چې دې جنای له څنګه کې انصاف ورکړي، نو د دې مطلب دی چې د دیو بیا سوچ کې بدلون زیات دی او دیو دا شی اوس ګڼي چې دې کې دې جنای هغه څه گنا نه دی، بلکې هغه کس چا چې قتل کړی دی پکار دی چې هغه ته دی سزا ملاو شي، نه چې هغه خور یا لور ته ملاو شي.
د بردیر کلکوټ د سیمې د سلور کلنی اسما د سورې په مقدمه کې د پېښور های کورټ چیف جسټیس دوست محمد خان د دسمبر په 28مه نیټه د بردیر د پولیسو مشر، د ملکن ډیویژن د پولیسو ډی آی جی، د ملکن ډیویژن کمشنر او د خیبر پختونخوا د هوم سیکرټری د حاضرېدو امر ورکړی دی او د اسما د سورې په مقدمه کې ککړ د ملزمانو په هټکړو کې د حاضرېدو امر یې هم ورکړی دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
بلوشه.
او اوس هم د امریکې د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینټن د ژوند او کار حال په دې رپورت کې.
I think Americans are ready for change. I think a lot of us want to turn the page. Now I know there are people who either say or wonder, would we ever elect a woman president? I don't think we'll know till we try. I'm going to try, and with your help, I think we can do it. I'm here to tell you, health care matters. Our standing in the world matters. Our future matters, and it is up to us to take it back.
دا د امریکې د بهرنیو چارو وزیره هیلری کلینټن ده چې د 2008 کال د ولسمشرۍ د ټاکنو په کمپاین کې خلکو ته وینا کوي. میرمن کلینټن چې پوره نوم یې هیلری ډیان رودم ده، په یو شمېر څوکو یې کار کړی او د کالج د وختونو نه په سیاست کې و. په هغه وخت کې چې یوازې د 1400 کال وه، د امریکې د ریپبلیکنس ګوند هم خیاله وه. په دغه وخت کې چا ته دا پته نه وه چې هغه به د امریکې فاصلېډي جوړیږي او په سیاست کې به دومره پرمخ کیږي چې یو سینیټر فاصلېډي د ولسمشرۍ کاندیدا او بیا به د بهرنیو چارو وزیر جوړیږي، چې دغه ټول کارونه د امریکې په سیاست کې ډېر مهم رول لوبوي. او هیلری کلینټن به په دغه ټولو کار کوي او میرمن کلینټن به په دغه ټولو کار کوي او نه یوازې په امریکا بلکې په ټوله نړۍ کې به پیژندل کیږي. هغه په نړۍ کې تر ټولو زیاته د امریکې د 2020 ولسمشر بل کلینټن د ښځې په تور وپیژندل شوه. د امریکې په یل لا سکول کې کله چې هغه د قانون سبق وایلو، نو په دغه دوران کې دا د بل کلینټن سره ملاو شوه چې اوږده ګیره او اوږده وېخته یې وو او دا یو خاصه پیغله وه. خو د خپل دې سفر په اړه وایي دې ته دا پته نه وه چې دا به د نیویارک سینیټر جوړیږي او نه یې کله دا سوچ کړی وو چې د دغې اوږدو ویښتو او ګیرې والا هلک چې دی ورسره واده کړی وو به د امریکې ولسمشر جوړیږي. هیلری او بل کلینټن په 1915 کال کې واده وکړو او یوه لور چلسی لري. هیلری په 1928 کې د امریکې په الینای ریاست کې پیدا شوې او دوه رونه دي. هغه په 1908 کې د امریکای داسي لومړی خزه وا چې د دغه هیواد د قانون د یو شمیر مهمو ادارو مشرپات شوه، او کله چې په 1908 کې بل کلینټن د آرکنساس گورنر جوړ شو نو دا د هغه ایالت فرست لیډی جوړ شوه، او دا شان وروسته په 1992 کې هغه د امریکای فرست لیډی او خاوندی ولسمشر جوړ شو. په دغه دوران کې هغه د خلکو د صحت، د ښځو او د ماشومانو د حقوقو لپاره کار وکړو. د کینیډا یو ټلویزیون سی بی سی سره په مرکه کې په نړۍ کې د ښځو د مسلو په اړه دا وایي:
They've always been security issues. I actually think the case is easier made today because if you look at where a lot of this conflict that we are confronting comes from, places like Afghanistan or the border area in Pakistan or Yemen or Somalia, places where
په ډیرو ملکونو کې د امنیت مسلې دي چې دغه د خزو ژوند سخت متاثره کړي دي، او چرته چې مشکلات ډیر دي لکه افغانستان، د پاکستان قبایلی علاقې، یمن او سومالیا چې خزو ته خنه کتل کیږي او نه ورته د اظهار ازادي او یا د خپلو مسلو په اړه د سویلو حق حاصل دي. په داسې ملکونو کې ترهګري په وړاندې روانه ده او د خزو اواز په زور بندیږي، او بیا په ځینو غټو ټولنو لکه چین او هند کې د جینکو شمیره کمه ساتل کیږي چې په ټولنه کې علاقان زیات او جینا کې کمې، نو بیا د ودونو مسله پورته کیږي، نو داسې پټول نه کې انتشار خوريږي، او ځکه زه وایم چې د خزو مسلو ته پام
وکړئ.
د بل کلینټن د ولسمشرۍ وروسته هم هغه سیاست پرې نه خوت، بلکې نور هم پکې فعال شوه، او د ډیموکراتس ګوند یو مهمه غړې جوړ شوه چې په 2008 کال کې د ډیموکراتس لخوا د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره خپل ګوند غوړه کړه، خو هغه وټونه ونه ګټل او مخالف باراک اوباما د امریکای ولسمشر جوړ شو، او د 2009 کال د جنوري په 28 نیټه د باراک اوباما په زامیه کې د امریکای وښ په تما د بهرنو چارو وزیر جوړ شو، او د خپل عہده په لومړی پړاو کې د ایشیایي هیوادونو جاپان، انډونیزیا، جنوبی کوریا او چین په سفر لاړه. د هغه سره په وزارت کې یو کارکونکي هما عابدین وای ته هیلری کلینټن په پرس کې با یو سو شیان ضرور وي که هغه هر چرته سفر کوي، د اوبو یو سپری، د دوایانو کیټ، د میک اپ سامان او یو سو تصویرونه که چری تری سوک ته آټوګراف اخیستلو پر وخت غوښتنه وکي، او میده مرچکی هم شامل دی ځکه چې د هغې مسالیدار خوراکونه زیات خوښوي. هغه په خپله ویبپاڼه لیکي د هغې زیړ رنګ ته ټولو زیات خوښ دی. هغې یو شمیر کتابونه لکه اټ ټیکس ا ویلیج، ان انویټیشن ټو د وایټ هاوس، لیوینګ هیستری او داشان په هغه هم یو شمیر کتابونه لیکل شوی دی چې د میرمن کلینټن په ژوند او سیاسي هلو زلو پکې په تفصیل سره خبرې شوی دی، لکه لیډرشپ، سیکرټس اف هیلری کلینټن، فور لو اف پالیټکس، بل اند هیلری کلینټن، ا وومن ان چارج، او یو شمیر نور کتابونه هم شامل دي. هغه د امریکای او د نړۍ په سیاست جوړ نظر لري، او هر ځای کې د امریکای نمائندګي کړي.
آی ایکسپرسد اور سترونګ کنډمنیشن اف د سیرین ګورنمنت. آی تھنک دټ مستر قذافی نوز واټ هی مست ډو. آی ډونټ تھنک دیر از انی مستری اباوت واټ از ایکسپیکټډ ان ایران، ان عراق، Egypt and Nigeria. In Pakistan, for example,
بخپل یو کتاب کې دا وایي دا د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بوټو نه متاثر ده، او هغه یې ډیر خوخه وا ځکه چې د خپل روایتو به ډیر خیال ساتلو، او ځکه هیلری کلینټن هم اوس د امریکای پیژنګلو ده چې د نړۍ په هغه خزو کې راځي چې د خپل هیوادونو په مشکل سیاست کې د سړو سره یو شان کار کوي، او دا شان د خپل هیوادونو پیژنګلو جوړ شوې دي چې یو پکې هیلری رودم کلینټن هم ده. د مشال په خبرونه کې د دې اونۍ پلوشا تاسو واوري ده. اجازه غواړم، د خوده پامان.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوګو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
ناشته